The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي کډر منوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګلرز دا او د ستمبر د میاشتې 15 منېټه دا پاکستان کې د وخشوی دی د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې د ماسوتن 9 می او دلته واشنگټن ډي سي کې د سحر 11 بجې شوی دی د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې ز انیلا خالد
او ز ارباب محمود
تاسو ته هر کله وایو اول وړاندې کو د خبرونو سرټ کې
د افغانستان پایتخت کابل کې دوه غبرګو ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او د 90 نه زیات ژوبل شوي دي
د پاکستان سینیټ په یو قرارداد کې د کوټې مردان او پېښور روستۍ ترهګر پېښې غندلې دي بلخوا مردان صوبای 400 تخت بای او رستم سیمو کې د چاپو په مهال یې د یو طالب کماندان په شمول د شپېته نه زیات ترهګر نیولې دي څېړنکاران وایي حکومت دا کاروایانې د ولس پام د مسلې ناړولو لپاره کوي
امریکا او روس یو وار بیا شام کې د ډزبندې په حق له پلوزنامه نه دي سلا شوې اخوا په شام کې پر لپسې بمی 14 کې لګ تر لګه 38 کسان وژل شوې دي
داود نن ورځې د خبرونو سرټ کې اوس وړاندې کوو تفصیل
د افغانستان په سر خار کابل کې د ګل دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت سره نږدې د طالبانو خبرګو ځانمرګي بمی 14 لگ تر لگا سلیش کسان وشلی او تر نوی پور نور کسان یہ جوبل کھڑی دی د دفاع وزارت نائب ترجمان محمد راد منیش په کابل کې د وی او ای ڈیوا خبریال تویلی په وجل شو کسانو کې ملکیان او نظامی کسان شامل دی راد منیش ویل اول یو بم 14 شو او کله چې په دغه 14 کې وجل شو کسانو ته کومک ورکړل کېدو نو د امدادي کارکونکو په منځ کې دویمه ځانمرګي 14 شو د عامه روغتیا وزارت ترجمان اسماعیل کواسی په حملو کې د مرګ شوبلې تصدیق کړې ده د کورونا چارو وزارت ترجمان صدیقی ویری په وجل شو کسانو کې د پولیسو شپږ مامورین هم شامل دي چې یو پکې لوړ رتبه افسر دی افغان صدر اشرف غنی په خپل یو بیان کې د حمله غندنه وکړه هغه ویل د افغانستان دښمنان د هیواد امنیتی ځواکونو ته په ماتې ورکولو کې ناکامه شوي دي نو ځکه په لارو کوڅو ښارونو جماعتونو سکولونو او په عامو خلکو حمله کوي عینی شاهدین وایي 14 د دفاع وزارت دروازې سره نږدې په داسې وخت وشو چې د وزارت زیاتره کارکونکي دفترونو نه رخصتېدل د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د حملو ذمواري په غاړه اخستې
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د مردان زرمر غبریت روستو یې مردان صوبه او 400 کې د لټون عملیاتو په وخت شپېته څخه زیات مشکوک ترهګر نیولې دي بل پلاوته د سینټ غونډې په وخت د کوټې مردان او پېښور ترهګر بریدونو په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او ژمنه سرګنده کړې ده هیواد کې به د ترهګرو پلانونه پوره کېدو ته نه پرېږدي د مردان پولیسو ویلي دي د خیبر ایجنسۍ یوې ترهګرې ډلې مهم کمانډر یې نیولې دی چې ترې د په لوی مقدار کې وسله هم نیولې شوې ده د غرنګ پولیس چارواکي وایي صوبای کې هم کاروایی کې د بارودو ډکې پرشر کوکرې او نور وسله نیولې ده مردان کې د تیرې جمعې پر ورځ په وکیلانو زرمرګ برید کې د سلور وکیلانو په شمول 14 تنان وژلي شوي وو مردان کې تر سبا نهي روزي پوري د وکیلانو د احتجاج په توګه عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی
د پاکستان پارلمان کې عوامي نېشنل ګوند او د قبایلي سیمو پارلماني غړو د حکومت غوښتنه کړې چې کال 2013 راتلونکي عام انتخاباتو کې د قبایلي سیمو ته د پښتونخوا په اسمبلی کې برخه ورکړي شي او د دې لپاره ضروري ده چې حکومت د قبایلي سیمو زر تر زره د پښتونخوا برخه جوړه کړي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرکاري کمیټې مشر سرتاج عزیز د ریډیو ته ویلي د قبایلي سیمو اکثریت غواړي د پښتونخوا برخه جوړه شي دی وای اف سی آر به هم د منځه زی
د افغانستان طالبانو د هند لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو غندنه کړې ده او د صفا دښمنۍ بللې ده د نوې دیلی لخوا د کابل سره په پوځي مرستو خپل وړومبي عکس العمل کې طالبانو ویلي دي د هند الوتکې او نورې وسلې به د افغانانو وژنو او د دوی کورونو تباه کولو او د دې ترڅنګ لسی اډانې روانولو لپاره استعمالوي د طالبانو دا بیان په داسې وخت راغلی دی چې د امریکا پوځي جنرال جان نیکلسن تیره میاشت ډیلی په سفر په وخت په هند زور راوړی وو چې کابل سره د پوځي مرستې پراخه کړي بلخوا امریکا او روس د شام په معاملې سره نتیجې ته نه دي رسیدلې. او د ګل پر ورځ د چین په هنګژو ښار کې د امریکا او روس خارجه وزیرانو جان کیری او سرګی لاروف ترمنځ په دویم ځل ملاقات کې هم د شام ډزبندۍ په اړه په ممکنه لوزنامه خبرې ناکامه شوې دي. د دې ترڅنګ د امریکا صدر براک اوباما او روسي صدر ولادمیر پوتین هم لیدلی دي، خو د دوی د خبرو څه تفصیل مخې ته نه دي راغلي. په دې هکله نور تفصیلات د محمد عالمگیر ناورو.
د امریکا صدر باراک اوباما او روسی صدر ولادمیر پوتین په شام کې ځینې ډزبندۍ باندې رسیدو کې ناکامه شوي، خو دواړو غاړو ادعاوې کړې چې په دې موضوع به خبرې اترې جاري ساتي. د جی 20 اقتصادي هیوادونو سرمشریزه غونډې په ترڅ کې د صدر اوباما او د روسی سیال ملاقات کې په دې خبرو هم زور واچول شو چې دا ډزبندۍ اوس ډېره ضروري ده چې د شام جنگ ځپلي اولس امداد وکړي شي. د یو نیم سات ملاقات پس صدر اوباما ویل د حالات ډیر نازک دي او موږ د اختلافاتو د ختمون لوزنامې په اړه هم ګټورې خبرې کړې چې کدا عملی شو نو بیا به حالات سمره خشي او موږ به جوګه شو چې خپل ټول پام دښمن یعنی په دې موقعه داعش ته وکړو. خو دلته مسله د اعتبار ده، کوم چې نشته او هم دې له عمله دا خبرې ډیرې سختې دي. بل لوري ته شام کې د حکومت ته کنټرول لاندې یو شمېر ځایونو باندې خونړي بریدونه شوي چې پکې په لویه کچه مرګ جوبله مخې ته راغلي. دا بریدونه پرله پسې او زیاتره حکومتي پوستو باندې شوي. د لومړي اندازو تر مخه د سلویخت پورې کسان د پیښو کې وجلي شوي او یو شمېر جوبل دي. اولنې پیښه د ارزونا په پل تارتس ښار کې رامنځته شوې چې پکې اول موټر بمی بریدو شو او ورپسې ځانمرګي چاودنه وشوه. دا اولنې پیښې پس د مړو اوچتولو د جوبلو درملنې لپاره راغونډ کسانو باندې دویم ځانمرګي بریدو شو چې درنه مرګ جوبلې واړوله. بله پیښه د هومس ښار باب تادمور په سیمه کې رامنځته شوې چې پکې یو فوزي پوسته په نښه شوه. دغه پیښه کې دوه کسان مړه او څلور جوبل یادېږي. د پایتخت دمشق بار هم د السبورا په روډ باندې یو چاودنه شوې، خو د مرګ جوبلو اندازه پکې نه لګي. دغه رنګ د کورد ملیشې په ولکه کې هسکا سیمه باندې په موټر سایکل باندې لګېدلې بم درې کسان وجلي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
او شام کې د کورد او د حکومت د واک لاندې سیمو کې تر سره شوو 15 بمی چودنو کې تاسو د محمد علمگیر نوارې ده چې په دغه پیښو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او د 15 نور ژوبل شوي دي.
د امریکا صدارتي ټاکنو ته که څه هم لا دوه میاشتې پاتې دي، خو ممکنه ده د نومبر انتخاباتو لپاره روانه میاشت ځینې ایالتونو کې ووټونه اچول پیل شي. د دواړه صدارتي امیدوارانو ترمنځ د باس یو کلا مقابله به کیږي او د هغې نه وروسته بیا ووټران ذهن جوړوي. خو په دریو کې دوه برخې ایالتونو کې یو شمېر خلک د ووټ ځای کېدو له وجې د رواندې نه د ډاکخانې د لارې خپل ووټونه استعمالول شروع کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د مزدورانو د ورځې لمنځلو په مهال ویلي کله چې دوی د خپلو مناسب دیاړو او د کار پر ځای کې د عزت او احترام خبره کوي، نو دا اصل کې د امریکا پایدار ژوند ښایي. امریکا کې د مزدورانو ورځ د کال 1994 راهیسې د ستمبر د میاشتې د لومړۍ ګل په ورځ لمنځل کیږي. صدر اوباما وویل که چېرې د نن د خپل ځان لپاره نوکری کتله چې د خپلې کورنۍ خیال وساتي، نو دی به په یونین کې شامل شوی وو. صدر زیاته کړه چې خلکو ته مناسب حق هغه وخت ملاویدل شي کله چې دوی خپلو کې رایوزې شي او د خپل حقونو لپاره لاس خپې وهل شروع کړي. او همدا وجه ده چې د خپل پېښور ژوند څو کاله وړاندې د یو منتظم په حیث شروع کړی وو.
د برازیل په ساو پاولو او ریو دی جنیرو ښارونو کې د صدر مایکل ټیمر په ضد احتجاجونه شوي دي او غوښتنه شوې ده چې صدر دې عهده پرېږدي او په فوري توګه دې نوي انتخابات وشي. مظاهرچیانو د هیوادونو په پاولستا ایوینیو بنده کړې ده. برازیلي صدر دا وخت د 40 غټو هیوادونو په غونډه کې ګډون لپاره چین کې موجود دی.
د سینټر لیفت سوشل ډیموکریټس یا ایس پی ډی او انټی امیګرنت الټرنیټیو فور جرمنی AFD پارټو د جرمنی په یو ریاستي انتخاباتو کې په لومړي او دویم نمبر کامیاب شوی دی. دا ریاست د چانسلر انګلا مرکل سیاسي مرکز وو. د مهاجرت په حق له د مرکل پالیسی په دې انتخاباتو کې یو لوی ایجنډا وو. مرکل جرمنی ته د کډوالو ورتللو اجازه ورکړې وو. سیډونکې وای دا د مرکل پارټۍ لپاره یو غټ شکست دی.
د جنگ سره مخ سویلی سودان کې د نړیوال فشار وروستو د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د منظورې وروستو 4000 نړیوال امن ساتونکو دغه هیواد ته د لیکلو فیصله کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کیږئ. تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې خپرونو کې به یو شمېر رپورټونه اورئ چې د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکي پارلماني غړو په مرکزی حکومت سخت نیوکې کړي چې پرله پسې په دې صوبو کې د چاودنو د لاسه یو شمېر خلک وژل شوي دي، خو مرکزی حکومت کله یو کس یادی چې د ترهګر پیښې کوي ترهګري کوي او کله بل، خو تر اوسه پورې ککړ کسان نه دي رامخه ته کړي شوي. په دغه رپورټ هم تاسو ته وړاندې کوو. به قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په هکله ښځې نیوکې لري چې دوی په دغه اصلاحاتو کې نه دي شامل کړي شوي. خدا وخت کابل ته ورځو چرته چې د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان مونږ سره د ټلیفون په لار ملګری شوی دی. حکمل صاحب په خیر راغلی.
ستړی مشه ارباب صاحب کور
ډیر ډیر مهرباني تاسو مونږ سره ملګری شوی د کابل نه. درته وای کابل کې یو غټه پیښه نن رامنځته شوی ده. دوه خبرګې ځانوژن کې حمله شوې دي، رسته صورتحال څه ده؟
ارباب صاحب، لومړی ریپورټونه کې خو نه نفر وژل شوی وو، تلر وشت نور ټپیان خدل شوی وو. تر اوسه دغه جزئیات داسې دي چې په دې کې د عامې روغتیا وزارت ویان کوسی له موږ سره په خبرو کې ویل چې په دې ځنمرګو دواړو ځنمرګو بریدونو کې تلر وشت نه وژل شوی دي او یو نوی تنه نور ټپیان دي. دغه تر اوسه پورې دوی دا یادونه وکړه چې دغه به وروستي جزئیات نه وي او په وژل شویو کې به شاید نور هم زیاتوالی راشي.
څنګه حکمل صاحب تاسو خبره وکړه که زموږ اوریدونکي چې څوک اوس ړومبي ځل باندې دا خبر اوري، تاسو هغوی سره هغوی ته لږ تفصیل باندې ووایئ چې دا څنګه پیښه شوې وه؟ دواړه یو ځای چاودنې شوي دي او څه صورت حال و؟ دغه وخت کې دفترو کې خلک موجود وو که هغوی وتل؟
ارباب صاحب، نن مازدیګر څلور بجې اوخواوشا کې د کابل د دفاع وزارت مخې ته د دروازې مخې ته لومړی ځنمرګ برید شوی وو. د دفاع وزارت بیان په خبره چې دلته لومړی اول چودنه وشوه، وروسته څو دقیقې دغه ځای ته چې امنیتي ځواکونه او نور عام خلک د زخمیانو او مړو ټپیانو لیږدولو ته شبخانو ته لیږدولو لپاره راغلل، د کومک لپاره چې کومک ورسره وکړي، نو په دغه ځای کې دوهم ځنمرګ هم ځان ته چودنه ورکړله. نو په دغه ځای کې چې دویم ځنمرګ برید هم چودنه ورکړه، لومړی رپورټونه هم داسې وو چې په دې کې نهه نفر وژل شوي دي، څلور ویشت ټپیان دي او وروستي جزئیات دغه پیښې څلور ویشت وژل شوي خودل شوي دي او یو نوی نور ټپیان دي. دغه چودنه د کابل په افغانستان په مرکز کابل کې کابل دفاع دی کابل دی دفاع وزارت مخې ته دغه چودنه شوې دي.
حکمل صاحب، دار ته وایي چې تر اوسه پورې دې کې داسې خاص هدف خودل شوی دی، مهم کسان په دې کې وژل شوی دی؟ ځکه چې جنرال عبدالرازق دلته یو خبر ما کته په میډیا کې راغلی وو، د هغوی نوم خودل کېده، په دغه باندې څه وضاحت لري؟
ارباب صاحب، جنرال عبدالرازق کته هم دلته جنرال عبدالرازق د کندهار د امنیې کمانډان دی، په افغانستان کې یا په سیمه کې جنرال عبدالرازق هغه لوړ نوم لري. نو جنرال عبدالرازق چې په کومه دغه پیښه کې وژل شوی دی، دغه جنرال عبدالرازق د دفاع وزارت یو لوړ پوړی کارکوونکی دی، دغه په دغه حمله کې وژل شوی دی.
دا لکه تاسو وایئ چې د کندهار امنیت کمانډان نه دی؟
بله رزق صاحب، دغه د کندهار امنیه کمانډان نه دی، دغه د دفاع وزارت یو لوړ پوړی کارکوونکی دی چې په دغه برید کې جنرال عبدالرازق نوم دغه هم لري چې په دغه حمله کې وژل شوی دی.
حکمل دار ته وایي چې د حمله وروسته چې کم صورتحال جوړ شوی دی، خلکو سره تاسو به خبرې شوي، د چارواکو سره به تاسو خبرې اترې شوي دي، ځکه چې د دې حمله پړه طالبانو افغان طالبانو منلې ده، څه صورتحال د عام خلک او سیلونکو څه نظر لري؟
ارباب صاحب، که څه هم په افغانستان کې یا په مرکز کابل کې دا غرقام ځنمرګي بریدونه د دې نه وړاندې چې په د امریکن پانتون کې شوی وو، هغې نه وړاندې په مظاهره باندې شوی وو، لومړی وختونو کې په کابل کې وحشت بیخي زیات وي او ویرې وي، په هغه ورځو کې سبا بله ورځ ښار ته هم دومره خلک نه راوځي. نو دغه 14 په عموم کې عام خلک عمومي او عام خلک ډیر ډیر يرولې دي او دغه پکله کوټکو عام خلک وایي چې په دغه وخت کې لوی اختر هم رانینګ دي شوی دی لوی اختر خوشالي یعنی خلک کوي دغه سي بریدونه باید تر سره نشي
او اخیره کې ساسونه پښتنه کوم چې وجل شوی عام خلک ډیر دي او کنه امنیتی ځواکونه دي پدې کې
نو تر اوسه پورې فرباب صاحب داسې چارواکو تایید کړي نه ده چې په دای ویلې دي چې په دې کې عام خلک هم شته او دولتي چارواکي هم شته لکه څنګه چې وړاندې موږ تاسو د عبدالرزاق یادونه وکړه چې د دفاع وزارت یو لوړ پوړی کارکونکی دی نو د دفاع وزارت سره چې اول کې د پیښې نه وروسته موږ تماس ونیولو هغې په خپلو خبرو کې ویل چې په دغه ټاپیانو وژل شویو کې دولتي کارکونکي هم شته او عام وګړي هم شته دي په دې کې
ډېره مهرباني حکمل دغه تفصیل مو سره شریک
کور ودان ارباب صاحب
اوریدونکو تاسو د افغانستان د حالاتو په حق لباندې واوریدل چې هلته کې کوم بریدونه شوي دي او دغې په نتیجه کې چې موجوده کم حالات دي هغه ټول تاسو د حکمل روان نه واوریدل اوس پاکستان ته چرته چې د مردان د پیښې وروستو په سینټ کې یو قرارداد پاس شوی دی او په دغه کې د کوټې مردان او پیښور وروسته تر هغه پیښې غندلې شوي دي دغه نه علاوه د مردان صوبه 400 تختبای او رستم سیمو کې د چاپو په محال د یو طالب کماندان په شمول د شپېتون زیات تر هغه نیولې شوې دي خو تاسو ته اوس دی وخت چې کوم رپورت او ورو یو سو شی پیروان دي زمونږ همکار ارباب محمود علي د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان سره د سینټ په دغه غونډه باندې خبرې اترې کړې دي تفصيلات یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو
جیر باب سے بالکل دغه چې کم د سینټ دا غونډه نن را بلل شوې و د قومي سملای او سم شروع شوې دا خو سینټ غونډه چې ټیم شروع شو نو نن د ټولو نړمبه په دې کې دا کوټه چې کومه بد په خښوي و چې په کې دوا یو نه زیات کسان وجل شوی او دغه رنګ په مردان کې چې کوم د 13 ورځ دغه په خښوي و چې په کې تقریبا 14 کسان وکیلان هم وجل شوی نو په هغه په هړه باندې نن غړو یو قرارداد هم مخ ته راوړو او دغه په خوې غندنه کړې د پسختو ټکو کې کم چې پاس کړل شو او خاص کر چې کم د حکومتي دغه تګلارې د ترازري پر ضد چې کوم جوړ کړی شوی د نېشنل اکشن پلان په دې باندې یو ځل بیا په پارلیمان کې سخت نیوکه دوی وکړلې او د دوی دغه ویناوا چې زکه د ترازر دا خلک هدف کوي چې هغه سوچ هغه فکر یا چې کم د دې هغه شل نکاتو نو هغه په مکمله توګه په پاکستان کې زمونږ چې کم د ادارې دي دوی دا عملی کړی نه دي نو ځکه مونږ د دې بلانا تر دې د ما نه خلاصيږو او د دوی دا هم ویناوه چې تر کومه پورې مونږ دغه سوچ او دغه فکر ته ماته نوی ور کړې نو صرف چې کم د مونږ ته عملیات وو یا اپریشن یو دی او شی بل دی او شی یا مونږ بمبار وکړو نو د دې ته مونږ ماته نشو ور کولې دا قرارداد د سینټ کې قائد ایوان راجا ظفر الحق وړاندې کړو او په دې باندې بحث چې چا شروع کړو هغه د بلوچستان سره د هغه تعلق ته او وړاندې هم په حکومتي ګوند کې نېشنل پارټي میر حاصل خان په زنجو چې دا وخت هغه د پورټس اینڈ شپینګ وزیر هم دی خو هغه په دې موخه باندې هم د حکومت په دغه تګلارې باندې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې دغه زمونږ چې کوم ظلمي کول دي او زمونږ چې کوم پړه لیکه یا تعلیم یافته خلک دي لکه هغه د خپل یو کارکون یا همکار سینیټر حواله ورکړه سینیټر جانزیب جمال الدین د چازوی چې هم یو وکیل او ځوان جان هغه د کوټه په دغه ثانیه کې وجل شوی او چې هغه بنن په دې بحث په دې مسله باندې بیس پیل کولو خو چونکه هغه د دې جوګه نو دغه مقیمات راکا د سینیټر حاصل خان بزنجو دغه ویناوه چې وخر غلې دې چې کوم دغه یو سوچ ته او دغه چې کوم د داعش ته او د طالبانو دغه سوچ سره به موږ جنگ کول وی نه کومه ځې په ځې عملیات وکړو یا دغه نس اهداف حاصل کړو دغه رنګ چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کوم سینیټر دې عثمان کاکړ هغه هم په دې حکومتي تګلارې باندې سخت نیوکه وکړي او هغه دا وویل چې د کوټې او مردان چې کوم شهیدان دي نو موږ دا پښتنه کوو، موږ نه خلک هم دا پښتنه کوي چې د دې ذمہوار څوک دي، موږ ته دا اوخول شي پارلیمان ته ادارته په ډاګه کړی شي. دغه رنګ دوی چې اوس دغه پیښه نه رسته په کوټه کې چې کوم پښتانه او بلوچان دي هغې جون په عذاب کې اچولی دی او دوی ذلیله کېږي، دوی نه هر ځای کې شناختي کارډونه اخیستل کېږي او دغه کسان چې کوم راشي او په اسانۍ سره دغه پیښې وکړي خلک ولي او هغه هغه ځای نه غیب شي او کوټه وړوکې غوندې ښار دی، نو آیا دغه کسان تر دې دمه دغه سیکورټي ادارو ولې ونه نیول او دې پارلیمان ته ولې نه وړاندې کوي؟ دغه تر کومې پورې چې موږ خارجه او داخله تګلارې په دې پارلیمان کې نوې جوړې کړې نو موږ د دې عذاب نه نشو خلاصې دي او همدغه رنګ دا سلسله روانه وي.
لیاس صاحب، یو پښتنه خو باید قبایلي سیمو په حق لپدې کې څه خبرې اترې شوې دي، او دویمه پښتنه د حکومت لخوا چې چودري نثار علي خان د کورونو چارو وزیر هغه مردان پیښه وشو نو هغه وایي چې پدې کې خارجي لاس دی، د کوټه پیښه چې کله وشو نو د حکومت لخوا ځینې بیانونه راغلي وو د خاص کر د بلوچستان وزیر اعلی لخوا چې پدې کې خارجي لاس وو، دوی د بحث کې پدې پارلیمان کې هم دغه باندې خبرې شوې دي؟
بالکل، په دې باندې هم د دوی همدغه ویناوا چې دا خو ډېره اسانه ده، مونږ ویلی شو چې کېدای شي چې دې کې خارجي لاس هم وي، خو آیا په دې سره به مونږ خپل بس ذمہواران پرېږدو په یو بل هیواد باندې به تور لګو؟ زمونږ چې کومه ذمہواري ده، آیا د دې خلقو د جان او د مال حفاظت دا د حکومت ذمہواري ده، دا د سکیورټي ادارو ذمہواري ده او کنه؟ ډېر په اسانتیا سره صرف دا یو وینا اوشي چې دا د بهر هیوادونو نه دا خلک راغلي او کله د افغانستان نو مواشته شي، کله د هند استخباراتي اداره په ګوته کړی شي، نو په دغه باندې هم حکومت په دغه پالیسو باندې سینیټرانو سختې نیوکې کړې دي او په دې خبره زور ورکړی دی چې وخت راغلی چې مونږ د تشدد او د کرکې چې کوم دا سوچ مونږ خپور کړی دی، او د سینیټر اقبال حیدر د پیپلز پارټۍ ته هم وویل چې د بده مرغه زمونږ چې کوم سیکیورټي ادارې دي په هغه کې دا رقم سوچ لرو والا خلق موجود دي او د دغه رقم خلقو دوی ملاتړ کوي، نو چې دغه خلق چې مونږ د مون نه دا شی تر څه د خپل سوچ او فکر نه نوی ختم کړي، نو بیا مونږ ته دا رقم خبرې کول چې مونږ به دوی ته ماته ورکو دا ډیره مشکله ده.
ډیر مهرباني الیاس صاحب، په قامی پیسنټ کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحات په موضوع باندې هم خبرې اترې شوې دي. عوامي نېشنل ګوند دا وایي چې قبایلی سیمې د پښتونخوا برخه جوړه کړی شي. ډیر مهرباني ستاسو. ګران اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره ځینې تجاویز تیار کړي دي او ډېر زر به اسمبلی ته وړاندې کیږي، خو د قبایلی سیمې ښځې څه اندېښنې لري؟ ارشد مومن د دوی سره خبرې اترې کړې دي، نور تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سماجی، سیاسي او مدني ټولنو زنانه غړي وای د فټا ریفارمز کمیټې لخوا جمع شوی سپارښتنو کې زنانو ته ورپېښې مسلې پام کې نه دي نیول شوی او نه په کمیټې کې کومه زنانه غړي شامل و، او د سپارښتنو په تیاری کې زنانو سره صدا مشوره هم نه ده شوی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي انیتا محسود وای دوی دغه سپارښتنو مخالفت کوي ځکه چې د زنانو صدا مشوره پکې نه ده شامل کړی شوی. انیتا محسود زیاتوی کمیټې ته لیکل شوی یو خط د لارې غوښتنه کړې چې زنانو ته د جدا عدالتي نظام او شکایتو جمع کولو ځان لسل جوړ کړی شي. او د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي مهرینه پریدی وای چې تیر هفته گورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کې غوښتنه کړې چې د قبایلی زنانه حقوق خوندي ساتلو لپاره د ځنګړې کمیشن جوړ کړي شي.
سوپر کتاب سوجو کمیشن جوړ نه کړي، کمیشن چې دی زنانو کمیشن وی د گورنر هاوس په تکه باندې او هغه د قبایل او کم چې زنانې دي پہله د هغه سره ملاقاتونه وکړي د هغه مسایل روچت کړي او هغه مسایل بیا د حکومت په ایجنډا راولي فیډرل حکومت سره ډسکس کړي فارټیفیکیټ سره ډسکس کړي نور هغه کمې تمام ادارې کم چې د خواتین یا زموږ د خویندو د ښځو په مسایلو باندې کار کوي چې هلته هغه مسلې ورسوي نو هله به دا مسلې حل کړي.
ماهرین وایي قبایلي زنانه د هیواد نورو برخو په نسبت د خپل حقوقو نه زیاتې محرومه ساتل شوي او کورنۍ تشدد سورا او غږ شان رواجونه اوس هم په دغه سیمو کې شتون لري خو دغه مخنیوي لپاره کوم نظام نه دی موجود او د دوی مستقبل فیصلې په جرګو کې کیږي په کوم کې چې د ښځو نمائندګي نه وي شامله. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
او تاسو سره د ورځې ایجنسی د کډوالو په حق له یو رپورټ شریکو. کله چې دغلته فوزی عملیات شروع شو تقریبا 2000 کورنۍ د دغلته کې ناستنې دوباره مجبور شوي وي خو اوس د دې بیا د واپس عمل شروع شوی دی او ویلی شي چې د راروانې میاشتې اکتوبر 14 نیټې پورې به 8000 د ورځې ایجنسی کډوال خپل کورونو ته واپس ځي. په دې حق له نور تفصیلات د عدنان بیټنی نه په دې رپورټ کې اورو.
پاکستانی چرواکی وای برا اورگزای ایجنسی تا نرده اتا کالا ورسا دی کڑوال در استنی دو عمل شروع سوی او پڑو منای مرحله کش پر سو نزیاتی کورنی واپس کھڑی دی وی ول کڑوال در استنی دو دغا پڑاو برا تلون که اکتوبر میاشتی تر چلر منیٹی دف هم لری او پدیکش با دی برا اورگزای ایجنسی دبوری میشتا او زڑا میلا خلق پلو علاقو تا واپس کیجی پا اورگزای ایجنسی کشی کال 2000 نهم که پا پراخ کچ سر پوزی عملیات تر سر شیفو چی لواجی نرده چلویر سر نزیاتی کورنی خپل کورنی پا پرشولو مجبور را کړی وی دغه خلکو زیات دی کډوالې وخت خپل کورونو څخه لري وریا خپل خپلوانو کرایا په کورونو او په کیمپونو کې تیر کړی وای کډوالې ستوخ پوخ کړي او خپل سیمه ته په واپسې د خوشحالي سرکنده ونی کوي خو ورسره په سیمه کې تر سره شی فوزی عملیات لامل او وشت نقصان باندې هم اندیش مندي
او دي زنه غروانی از کیم کورونو ډنګ دی بس هغه صفه تنه لګي دي زنه هم الحمدلله خه طریقې سره خه سکون سره او الحمدلله خه خوشحالي خپل وطن ته واپس روان یو ډیر خوشحالي دی باندې
نن د مللي واپسې دي څه خپل د مللي دون کې
2009 چې سکل را وته نو مو ته کول دې تیر کو مو باندې خطا کلیفونه تیر شو او خال ډیر گاډ واټ شو مجبور حالات باندې خدای شکر الحمدلله تنن مو واپس وشو څه اوس مو روان یو نو مو ته نه ټینشت نه تر پرشت نه څه هیڅ شی نشته
ورکه چې اجنسی تیر شي وختونه کې دې وسله فالو یو خوندي چاله شمارل کیده او عملیاتو پر مهال په ځی سرتیرو هوایی او ځمکني عملیات تر سره کړي چې لوجه ته عام خلکو کورونه او ودانې تباہ کړي او موسمي بارانونه هم د دې کورونه زیانمن کړي. یو ځای خبريال صلاح الدین اورګ ځای چې ورسته کې دی یاد سیمو سفر کړی وای د خلکو کورونه او ودانې کڼکپر او رانی وی جړې شوی دی وای ویل په علاقې کې په زیات شمیر سره پوځي سرتیر چک پوسټونه په ځای کړی او وای ویل تر شی وختونو وسلوالو په ځای په زیات شمیر سره په سیمه کې پوځي سرتیر ولیدل.
دغه خلک چې کوم واپسی دو ته دا مشکلات د غستون زی دي چې دو ستوګنې ځای بالکل نشته ځکه چې هغه کورونه مکمل ډنګ شوی دی خو بیا هم ارزي تور باندې پولیټیکل تنظیم او رگزی ایجنسی دو ته خیمه ټینټونه شیلټر د فرهم کړی دی په دې بازار ته ویم چې او رگزی ایجنسی علاقې ډبوري چې کوم دی غا مکمل ترهاګرونه صفکړې شوی دی او تل کې مکمل ارمی او فرټیر کور دی
تنظیمي چارواکي وای دي کډوال دی واپسې په دې مرحله کې باندې ارتي اته سره کورنۍ بیرته خپل علاقو ته واپس کوي وی ویل دا محل هم نه دې لزر نه زیاتې کورنۍ د کډوالې ژوند تیر وی خو زیاتې کړې دي کال تر اخیره ټول کډوال خپل سیمه ته د ستنېدو لپاره ژمن دي. د اورګزې ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال وزیر اوویل د کډوالو سره د واپسې پر مهال حکومتي مرستې هم تر سره کیږي.
زمون چې سوره دا کسان التلاړ شي اوس خود اختر ورزی دي نو اخیلو کې هغه سی ال سی پی چې کومه سروې دا غو شروع ده نو اختر نه پس به ډایرکټ د ملاخلو چې سوره کلی دي په کې مونږ د سی ال سی پی چې کومه سروې ورته وای چې کم کور مکمل اړنګوي ډیمیج وي هغه ته بسلور لکه او چې څوک جزوی نو هغه ته 160000 روپۍ به د حکومت طرف نه ورکیږي. هغه نه علاوه موږ دوی ته ټینټونه او پلاستیک شیټس او سیارای چې کم ورته وای هغه هم موږ ورکړي.
یړ دیوی اورګزای ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چې افغان پولیس سره سیرمنه لري او تیر شوي وختونو کښې په دې علاقه کښې د اړیګړی وضعیت انتهایي زیات خراب شوی و چې له وجې په سیمه کښې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شول. که څه هم د عملیاتو په وجه دغه کډوال بې کوره سوي و خو په وروستیو کښې د میډیا او حکومت له نظره انتهایي لرې پاتې شوي دي. څېړونکي وایي چې باید د کډوالو په سر کمې نړیوالې مرستې ترلاسه شوي دي. په دې بنې په علاقه کښې په زیات شمېر سره د کډوالو لپاره بنیادي اسانتیاوې په ځای کړی شوي وي خو دغه علاقې د میډیا نظر څخه انتهایی لری ساتلی کیږي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، دیو رادیو او ٹی وی.
دی واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو تو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د ګلرز دا او د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان سرخار کابل کې د طالبانو په دوه غبرګو ځانوژونکو حملو کې د 23 پورې کسان وژل شوي او د 90 نه زیات نور ژوبل دي.
د پاکستان سینیټ په یو قرارداد کې د کوټه مردان او پېښور رستۍ ترهګر پېښې غندلې شوې دي. بلخوا مردان صوبای چرسده تختبایی او رستم سیمو کې د چاپو په مهال یې د یو طالب کماندان په شمول د شپېتو نه زیات ترهګر نیولې دي. څېړنکاران وایي حکومت دا کاروایانې د اولس پام د مسلې نه اړولو لپاره کوي.
او امریکا او روس یو واری بیا شام کې د ډزبندې په حقله په لوزنامه نه دي صلاح شوې. اخوا په شام کې پرله پسې بمی چودنو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان په سرخار کابل کې شوې حمله د دفاع وزارت مخې ته شوې ده چې د طالبانو غبرګو ځانمرګي حملې وې او په دې کې د وژل شوي کسانو شمېره 23 ته رسېدلې ده. په دغه حمله په حق ویل کېږي چې د 90 نه زیات کسان په دې کې ژوبل شوي هم دي. د دفاع وزارت نائب ترجمان په کابل کې د وی او ای ډیوا خبریال ته ویلي په وژل شوو کسانو کې ملکیان او نظامي کسان شامل دي. دی وایي چې اول یو بم چاودنه وشوه او کله چې په دغه چاودنه کې وژل شوي کسانو ته کومک ورکړی کېدو نو د امدادي کارکوونکو په منځ کې دویمه ځانمرګي چاودنه وشوه. د عامې روغتیا وزارت ترجمان اسماعیل کواسی په حملو کې د مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی. د افغان صدر اشرف غنی په خپل یو بیان کې د حملې غندنه وکړه. هغه وویل د افغانستان دښمنان د هېواد امنیتي ځواکونو ته په ماتې ورکولو کې ناکامه شوي دي نو ځکه په لارو کوڅو ښارونو جوماتونو سکولونو او په عامو خلکو حملې کوي. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د حملو ذمهواري په غاړه اخیستې.
او د افغانستان طالبانو د هند لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو غندنه کړې ده او دا یې صفا دښمني بللې ده. د نوې دلی لخوا د کابل سره په پوځي مرستو خپل وړومبي عکس العمل کې طالبانو ویلي دي د هند الوتکې او نورې وسلې به د افغانانو وژنو او د دوی کورونو تباه کولو او د دې تر څنګ ولسي ډاڼې روانولو لپاره استعمالوي.
د پاکستان د پارلمان بره ایوان یا سینیټ کې عوامي نېشنل ګوند او قبایلي سیمو پارلماني غړو د حکومت غوښتنه کړې چې کال 2013 راتلونکي عام انتخاباتو کې دې قبایلي سیمو ته د پښتونخوا په اسمبلۍ کې برخه ورکړی شي او د دې لپاره ضروري ده چې زر تر زره قبایلي سیمې د پښتونخوا سیمې برخه جوړې شي. د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د سرکاري کمیټې مشر سرتاج عزیز ډیوه ریډیو ته ویلي د قبایلي سیمو اکثریت غواړي د پښتونخوا برخه جوړه شي. دی وایي اف سی آر به هم د منځ ځي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د مردان ځانمرګ برید وروستو یې مردان صوابه او چارسده کې د لټون عملیاتو په وخت د شپېتو څخه زیات مشکوک ترهګر نیولی دي. بل پلاو ته د سینټ غونډې په وخت د کوټې مردان او پېښور ترهګر بریدونو په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او ژمنه یې څرګنده کړې ده هېواد کې به د ترهګرو پلانونه پوره کېدو ته نه پرېږدي.
شام کې د کورد او د حکومت واک لاندې سیمو کې ترسره شوو 15 بمی چودنو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دغه بریدونه ترتوس همز دمشک او د کردانو تر کنټرول لاندې ښار الحسکا کې شوي دي. د داعش سره تړلې یوې خبري ادارې ویلې دي چې د الحسکا برید کې د داعش ډله ککړ ده. دغه برید کې کورد جنګیالي په نښه کړل شوي دي.
امریکا او روس د شام په معاملې سره نتیجې ته ندی رسیدلې او د ګل پروز د چین په هنګژو خار کې د امریکا او روس خارجه وزیرانو ترمنځ په دویم ځل ملاقات کې هم د شام دزبندۍ په اړه په ممکنه لوزنامه خبرې ناکام شوې دي.
د امریکا صدر باراک اوباما د مزدورانو د ورځې لمانځلو په مهال ویلي کله چې دوی د خپلو مناسب دیالو او د کار په ځای کې د عزت او احترام خبره کوي نو دا اصل کې د امریکا پایدار ژوند خیم. امریکا کې د مزدورانو ورځ د کال 1994 راهسه د ستمبر د میاشتې د لومړی ګل په ورځ منځل کیږي.
د امریکا صدارتي ټاکنو ته که څه هم لا دوه میاشتې پاتې دي خو ممکنه ده د اتم نومبر انتخاباتو لپاره روانه میاشت ځینې ایالتونو کې ووټونه اچول پیل شي. د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ د باس یو کلا مقابله کیږي او د هغې نه وروسته بیا ووټران ذهن جوړوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. تاسو خبرونه واوریدل. اوس د ریپورټونو اړخ ته راځو او اولنی ریپورټ تاسو سره د مردان د پیښې په حق لباندې شریکوو. مردان کې چې کومه پیښه شوې وه د هغې نه پس اوس عملیات پیل شوي دي مردان ضلع کې او د هغې سره خواوشه علاقو کې. او د دغې نه وروستو د چاپو په مهال د یو طالب کمانډان په شمول د شپېتو نه زیات شکمن کسان نیولې شوي دي. په دې حقلا نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین اورو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ځان مرګي چاودنې نه وروسته د امنیتي چارواکو له طرفه په مردان ضلع او تړلې سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د شپېتو نه زیات شکمن غړي گرفتار کړي شوي دي چې پکې په چارسده ضلع کې د وسلوالو یو کمانډان هم نیول شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د بند کړي شوي تنظیم سره تعلق لرونکي وسلوال د قبضې نه بارودي مواد او وسله هم ترلاسه شوې ده. د ریپورټونو مطابق د چاودنې نه وروسته په مردان ضلع خار نه علاوه په تختبای تحصیل رستم سیمه او سوابه ضلع ملک آباد سیمه کې د وشپېت کسانو گرفتاری په عمل کې راغلی ده. په دې حق له مردان ریجن د پولیس ویان محمد فهیم ډی وریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په گرفتار کړی شوی کسانو کې د وسلوالو یو کمانډان هم شامل دی.
په مردان ریجن کې چې سوابه کې د پرشر کوکرې نیولې شوی یو کس سره هغه کې بارودي مواد او هغه قسم نیولې شوی دی. تر څو سټرایک اپریشن کې 36 کسان گرفتار شوی دي. تخبه سرکل 15 کسان نیولې شوی دي او د دې علاوه د په مردان کې یو بل شی او سر سټرایک اپریشن هغه کیم جی 15 کسان نیولې شوې دي او د پځې باندې ناکا بندو کې اضافه شوې ده او پغې باندې چې کوم پولیس فلال دی پای کې اضافه شوې ده. چا سړي په حواله سره چې دلته یو دهشتګر نیولې شوې ده پر یو هند ګرنیټ پستل او بارودي مواد ور سره برامد شوې دي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان هم دا یره سرګنده کړې و چې د مرکزی خار پیښور نو ورستو مردان 400 او سوابې ضلع د وسلوالو په نخ دي. خو مقامي اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې دغه عملیات د خلکو د سوالونو جوابونه نشي ورکولې چې څنګه د ګنشمیر عملیات نو ورستو د وسلوالو مرستيال په دغه سیمه کې موجودګی لري. ریپورتونه وایي چې د دې نوړاندې په مردان ضلع کې کومې چاودنې مخې ته راغلي دي. د پولیس د وینا مطابق د هغې مرستيال هم په دغه سیمه کې موجودګی لرله. اگر چې د داخله چارو وزارت او مقامی امنیتي چارواکي دا دعوه لري چې په کچرو کې په چاودنه کې ککړ کس پاکستانی نه دی خو بیا هم د خلکو په شونډو باندې دغه سوالونه راولاړیږي چې د چاودنې نوړاندې څنګه د دغه برید مخه ونیول شوه. په دې حق له د سیمې په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي نوموړی خبريال مشتاق یوسف زیوایی چې دغه عملیات د خلکو د توجه بلخوا اړولو لپاره کولی شي.
سوال دا پیدا کیږي چې د واقعیان مخکې دوی کوم ځای او دا یو واقع نه دا څه ډېر واقع شي دی په هټو هټو خارونو کې. زما په خیال باندې دا سره په دغه عوامي رد عمل د کاونټر کول لپاره چې خلک په تبوسونه کوي چې سیاسي پارټي میډیا سوالونه جتي انټرنیشنل کمیونټي چې پاکستان کې خو د پښتنو به هو ته په دې پرشنه باندې په کار ده چې دا تبوسونه وشي او د دې خلک اکتور شي. دا خو ډېر اسان جواب دی چې انټرویو مستر وي چې دا مزمت کوم او دا صاحب ټارګټ دی دا دې کمی ده په کار ده چې خپل نه کمی مونږ چې مونږ ناکام یو مونږ ځان بچ کړو دي او عام پوه شو کار کوي تاسو ورې انداسې ده په خیمه په خپل حق سم مسکو مې دي کالو دې مې نه غیټه کړو خپل غم کوي بیا هغه حکومت جسټیفای کوي چې د خلکو مر ټکس والی
یاد دی وی چې په مردان ضلع ځان مرګي پیخه کې جوبل شوی یو بل تن هم په هسپتال کې ساور کړی دا چې په نتیجه کې د مړو تعداد 15 تر رسیدلې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو مردان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونې تر واشنگتن ڈی سی نه خوښ کیه. اوس یو خبر تاسو سره شریکو چې نن د 400 تحصیل شبکه درنه د یوې ځایی ورځپاڼې لپاره کارکونکي صحافي نادر صافی نامعلومه وسلوالو تښتولی دی. د نادر صافی رور وای سلور وسلوالو دی د ټوپک په زور ځان سره بوتلی دی. نادر صافی د ځایی ورځپاڼې پیام خیبر لپاره کار کوو او رور به یې 400 کې چا سره دشمنی هم نه لري. مومند جنسی سره په پوله شبقدر ناکلاره سیمه ده او د هدفي وژنو پرته د بمی 14 ښکار هم پاتې شوې ده. د تیر زیارت په ورځ هم امنیتي چارواکو دوه کسان نیولي وو او ورسره په دوه ځان وژونکي یا د خودکش جاکټ هم نیولې وې. ګران اوریدونکو، دغه معلومات متاسو سره شریکول. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د امریکا سټیټ ډپارټمنټ وای پاکستان کې د ترهګرو حملې کمې شوې دي او د سره د خلکو مرګ ژوبله هم سیوا شوې ده. دغه رپورټ نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شاره کوي.
د امریکې خارجه محکمې په دغه رپورټ کې ویلي شوې دي چې د کال 2016 په نسبت تیر کال پاکستان کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې 45% کمی راغلی دی. رپورټ وایي چې کال 2016 کې پاکستان کې د ترهګرۍ 1318 واقعات رامنځته شوي وو، خو تیر کال یعنی کال 2015 کې د ترهګرۍ د واقعاتو شمیره 1090. دهشتګردۍ په واقعاتو کې د مرګ جوبلې په هکله دغه شمیرې ښایي چې کال 2016 کې 1118 پاکستانیان وجلی شوي وو، او د دې په نسبت تیر کال د دهشتګردۍ په واقعاتو کې د مړه شوي تنانو شمیره 1031 وه. او په دې اساس کال 2016 په نسبت تیر کال ترهګرۍ په واقعاتو کې د وجل شوي تنانو په شمیره کې هم یو کم 20% کمی راغلی دی. رپورټ زیاتوي چې کال 2015 کې د ترهګرۍ واقعاتو کې د جوبل تنانو شره کې هم نیم په نیمه کمی ریکارډ شوی دی. که څه هم د امریکې خارجه محکمې خپل تازه رپورټ کې پاکستان کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې د کمی راتلو ذکر کړی دی، خو ورسره په دغه رپورټ کې دا هم په ګوته کړی شوی ده چې پاکستان کې اوس رامنځته کیدونکې ترهګر حملې د مخکې نسبت ډیر خونړې او خطرناک ثابتېږي. دا رپورټ په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې روان کال پاکستان کې د ترهګرۍ خونړې او خطرناکې حملې رامنځته شوې دي، چې پکې روان کال په شروع کې باچا خان پوهنتون او په رستو کې کوټه روغتون او د مردان کچرو باندې ترسره شوې ترهګر حملې شاملې دي، او مخالفو ګوندونه او مبصرین په حکومت باندې د ترهګرو مخه نیولو کې پاتې راتلو تورونه لګوي. د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د ضرب عذب او د ملک په نورو برخو خو کې د امنیتي ځواکونو د جاري عملیاتو له کبله د تشدد په کچه کې کمی راغلی دی، خو دا زیاتوي چې په دې ټول صورتحال کې چې کوم شی د پامه غورځول کیږي هغه د ډی ریډیکلایزیشن عمل دی.
یہ چیز جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، اس میں جو ایک کلیم ہے کہ جی جو اوور آل وائلنس ہے، جو واقعات ہیں ان میں کمی آ رہی ہے، لیکن ایک جو مسئلہ ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا وہ ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کا، کیونکہ ڈی ریڈیکلائزیشن کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں وہ تمام عناصر جو کہ پھر انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. اور
دا وای چې اصل مسله چې سو کوړ تپام نو ور کوي هغه ډی ریډیکلایزیشن دی، زکه چې د دې په پرده کې پټ انتها پسند عناصر په وقتی توګه خواره وارو او پټ شي او بیا چې کله وغواړي نو بهر روزي او پاستا اهداف په نخه کړي. دا خبره چې ترهګر پاستا اهداف په نخه کوي او اکثر لا د دې وجه د ترهګرو په صلاحیتونو کې کمی ښودل کیږي، خو د عائشه صدیقه په وینا دا سینه ده او دا زیاتوي چې دا یو غلط سوچ دی.
جو ٹیررسٹ ہے وہ اسٹریٹیجیکلی سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو زیادہ فائدہ کہاں سے مل رہا ہے. وہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ وائلنس کا استعمال کرتے ہیں پوری ایک سوسائٹی کو ٹیررائز کرنے کے لیے.
دا وای چې ترهګر په سټریټیجیکی انداز کې سوچ کوي او هغه ګوري چې دوی ته په کومو اهدافو باندې زیاتې ګټې ترلاسه کیدلی شي، او دغه شان چې په سکولونو کالجونو او عامو خلکو کې حملې کیږي دا غي مقصد هم یره ترخه خورول وي. که څه هم پاکستان کې حکومتي او عسکري چارواکي اولس ته دا باور ورکوي چې ترهګر هم لا ما تکړې شوی دی او دوی اوس په تیښته دي، خو ناکیدین وایي چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان کامی پالیسي یوازې د پنجاب ایالت د تحفظ او خواهشاتو نه چاپېره تاویږي. د ترهګرۍ واقعاتو کې وجل شوي تنانو شمیره کوونکي یو ویبپاڼې تر مخه تیرو 15 کالو کې د پاکستان قبایلي علاقو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 6,500 تنان وجلی شوي دي، او د دې ویبپاڼې رپورټ زیاتوي چې په دغه موده کې پنجاب ایالت کې د ترهګرۍ پیښو کې د وجل شوي تنانو شمیره صرف 1500 ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوس تاسو سره یو بل رپورٹ شریک وو د ارمی پبلک سکول کې وجل شوی ماشومان او مور پلار د اسلام آباد حساس علاقې ته تللی دي. دوی غوښتل چې د وزیر اعظم سره ملاقات وکړي او د دغه پیښه کې تر هغه کسانو په حق لته پوښتنی وکړي، خو دوی ته ډیره زیاته پاملرنه ونه شوله. مطبوعاتو سره ڈیوا ریډیو سره خبرو کې د دغه ماشومان او مور پلار ویلي دي چې غواړي د دغه ترهګر کسانو عدالتي انکوایری وشي او دغه شانت نوري خبرې هم کړې دي. دغه تفصيلاتو ته ستاسو پام را ګرځو د مدثر شاه په دې رپورت کې.
آرمی پبلک سکول پېښور کې دوه کاله وړاندې د وجل شو ماشومانو میندې پلاران د اسلام آباد حساسه ساحې ته وردننه شول او غوښتل چې وزیر اعظم نواز شریف سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړي. خو دغو کې یو تن اجن خان ایډوکیټ چې د ماشوم اسفن پلار د ډیوا راډیو ته وایي ټوله ورځ د پارلیمان مخې ته د احتجاج کولو باوجود نه خو وزیر اعظم دوی سره ملاقات وکړو او نه هم مطبوعاتو د دوی احتجاج ته هغه ځای ورکو کم چې د دوی حق وو.
بیا لاسټ ټایم کې تقریبا 9 بجې شپې مونږ ته کوم دی طارق فضل چودھری چې کوم یو دی دا غزي مې نیم دی منسٹر هم دی هغه بیا را نو هغه مونږ ته تسلی راکا وعده را سره وکړي ان شاء الله دی افته کې بزرتا سو ټایم چې کوم یو دی پرایم منسٹر صاحب سره سیٹ کم او تاسو بیا را شی بیا وسه کم سره خبرې نو هغه به تاسو ته مخامخ وړاندې
وای دی وړاندې هم دا خبره کړې و چې د پی ایس د پیخه د عدالتي کمیشن په ذریعه پلټنه وکړي شي او سوق چې دی کې کړو چا سہولت ورکړو او د چا غفلت وغه د پډاګه کړي شي او سزا دی ورته ورکړي شي نو هیواد کې به تر ډیره حد تر هغه پیخه کم شي. او اوس هم دا خبره کوي خو د دې دغه غوښتنې نه منلو په وجه اوس هم هیواد تر هغه سره مخ ته او د نوموړي نامو چې پښتنه وکړه چې وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت په دای تر ټولو غټه غوښتنه سوي نو غوایي
زمونږ ټولو نه غټه غوښتنه چې کوم دی هغه انصاف د پاره ده چې رتا سو تر اوسه پورې څوک زمونږ د چي مونږ نه لاړو جدا شو اخر دا ریسپانسیبلټی تاسو په چا باندې فکس کړ چا باندې نه زمونږ د مین غوښتنه چې کوم دی هغه دغه ده او مونږ چرې بم پارام نه کینو چې تر سو پورې مونږ مطمئن شو نی او هغه خلک چې کوم دی کې د دې د سکیورټی ذمہوارو هغه ته کمی کمی سزاګانې ملو شوې چې هغه مونږ ته مخامخ کړی نه تم تر هغه به مونږ انداسې نه کینو.
د یادونې وړ د 14 دسمبر کال 2014 کې تحریک طالبان پاکستان په آرمی پبلک سکول باندې بریت کړو چې لامل د یو سل سلویختونه زیات تنان وجل شیو چې اکثریت د سکول زده کوونکي ماشومان او بیا د هیواد ټول سیاسي ګوندونه او فوج په شلو نقطو مشتمل یو تګلارې باندې موافق شیو. کمیته چې نېشنل اکشن پلان وای او ډومبیا په دغه تګلارې په چټکتیا عمل روانو خو اوس ناقدان دریز لري د دغه لارې په ډیرو نقطو صحیح عمل نه کیږي او هم دغه وجه ده چې هیواد کې تر هغه پیخي یو ځل بیا په زیاتی دودی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر.
ګران اوریدونکو تاسو د وختي د حکمل روان نه تفصیل اوریدلو چې کابل کې طالبانو یو بریت کې تر سلریشتو پورې کسان وچلی او د نوی نه زیات ژوبل کړی دي. دا حمله په داسې وخت رامخته شوې ده چې څو ورځې وړاندې هم طالبانو د افغان حکومت سره د هند لخوا امنیتي لوزنامې او بیا مرستې کولو باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې وې او خبرداري ورکړو هند ته چې د افغان حکومت سره پوزی مرستې نه کوي. د دغه پوزی مرستو په هکله تیر خبرونه کې مونږ د نیویارک ښار کې د امریکای نیویارک ښار کې د ډیوا ریډیو سیډون کې پیر زبیر شاه سره خبرې اترې کړې وې. اورېدو ته مستاسو پام راګرځو.
جی دا دړکه خو دا اول ځل دی چې دوی داسې دا نږدې وخت کې ډایرکټ د هند نوم اخیستې دی او طالبانو ته اوس دا پریشانی ده چې کوم هند او د افغانستان تعلقات چې څومره تیزی سره روان دي زیاتېږي لګیا دی او اسپیشلی چې کوم دوی د عسکري تعلقات دي په دې کې مونږ وینو چې په هند افغانستان سره ډېره مرسته کوي د فوجیانو په تربیت کې هغه نه علاوه اسلحه ورکوي او اوس دا سه هغه د چې افغانستان ته بدوی هلیکاپټرې ورکړي M25 هلیکاپټرې او هغه په دې مهمه دي چې افغانستان فوج سره دا هلیکاپټرې به ډېر په کار راځي د جنگ کې او موږ دا وینو چې دا جنگ ورځ په ورځ زیاتېږي لګیا دی. نن هم کابل کې حمله شوې ده نو دوی ته دا تشویش دی چې د هند او افغانستان چې کوم راتون کې ټیم کې د تعلقات چې زیاتی کې لګیا دي اسپیشلی عملیات تو کې د اصلې په وجه چې کوم هند به امداد کوي نو هغوی ته لږ تشویش دی او دا اول ځل دی چې دوی داسې بیان ورکړی دی او دا خالی طالبان نه دي دین علاوه پاکستان هم دا سرګند کړی ده چې دوی ته کوم تعلق زیاتی کې لګیا دی په دې باره کې دوی ته هم تشویش دی نو موږ ګورو چې دا خالی دړکې دي یا دوی داسې عملیات کوي چې کوم هند انټرسټ په افغانستان کې نقصان ورسوي
بالکل پیر صاحب تاسو چې کوم دا خبرې مونږ کوو ذبیح الله مجاهد دا د طالبان چې افغان طالبانو بیان دی د د خولې دا بیان مطبوعاتو کې رامنځته شوی دی د کې کومه خبره چې دوی هغه ټکی چې کوم استعمال کړی دی هغه وایي چې مونږ په هندوستان نه غوښتنه کوو مونږ هغې ته وینا کوو چې په افغانستان کې کم چې تاسو مرستې کوئ نو دا د افغانستان کې د یو کمزوري حکومت مدسه واکول غواړي او دا د افغان حکومت سره مرستې نه دي چې تاسو افغان حکومت د افغان ولس سره مرستې نه دي خنه کوي تاسو د افغان ولس سره که تاسو افغانستان حکومت مضبوطوي
بالکل نو دی دا خبره کړی دا نو مونږ وینو چې افغان ولس چې نن ټول نه غټ دښمن دی هغه نه هند دی نه امریکا دا هغه بلکې طالبان او وقت ترهګر ګروپ دی چې کوم روزانه په کابل او په افغانستان کې وینه بیایي منګولی دلما سنگ اول ویل چې نن هم په کابل کې حمله شوې ده نو روزانه دا کسی کې یو دا ټول اکثر چې سمره هم داسې واقعي نو هغه طالبان عظیم واری قبولي او موږ د یو ان رپورت کې د کالم ویل چې ټول نه زیات چې کوم سیویلین کیژوالټیز دي چې ماشومان ډېر مړه لګیا دي هغه د طالبانو او د نور وسلوالو ګروپونو الاسو نه دي نو اما په خیال خو دښمنی ولس سره طالبان کوي نه کوي هند خو کوشش دی چې افغانستان مضبوط شي او خپل اندرونی او بیرونی دښمنانو مقابله وکړي او بل دل کې دا خبره هم ده چې مونږ ته دا پته نه لګي چې آیا طالبان په یوې خولې دي دا طالبان ذبیح الله مجاهد کوم طالبانو ګروپ ترجمان دی او آیا دوی دومره خود مختار دي چې دوی په خپل مخ بیانونه ورکوي یا دوی بل چا په خولې لګیا دي
او پیر صاحب یو اخیری پوښتنه ستاسو نه کول غواړم چې دا هلیکاپټر یا پوځي مرستې د هند یا د افغان حکومت سره چې نړۍ کوي د طالبانو لپاره دا څومره خطره یا مشکل پیدا کولی شي ځکه چې پرستو کې مونږ کتلی چې طالبان مختلف علاقو باندې ورزي حمله وکړي کوچ داغي هغه حمله په ځای نه پاتې کیږي داغي واک نه پاتې کیږي بیا لري کیږي دا څومره مرستې د کابل حکومت سره څومره د طالب لپاره مشکل پیدا کولی شي
نو اوس پورې خو هند داسې کوشش کولو چې یو حد پورې د افغان فوج او ریاست مدد وکړي په دې چې هغه تم دا تازه وا چې فرض کړ دوی ډېر زیات امداد ورکړي اسپیشلی فوجي امداد ورکړي نو هغه باندې پاکستان هم خپه کیږي او طالبان به هم په نوي خوشاله نو اوس دې کې دا چې اوس پورې هند افغانستان ته وړه اسلحه ورکوله اوس چې کوم دی هلیکاپټر ورکوي هغه ډېر مهمه دي ولې چې کوم هغه علاقو کې چې سرته طالبان مشته دي په دا غرونو کې هغه کې هلته افغان فوج نشي تللی نو هلته دوی د الوتکې د هلیکاپټرې به ورلېږي نو هلیکاپټر سره به که دا فرض کا افغانستان ته میلاو شي او کومه چې میلاویږي نو دې سره به افغانستان چې کوم فضایه ده ایر فورس دی هغه به ډېر قوي شي او هغه سره به هغوی عملیات هغه ځایونو کې چې سرته فوج په خو نشي تللی نو دوی به هلیکاپټرو په تر وسي نو طالبانو ته به ډېر زیات نقصان وي او موږ وینو چې څنګه د افغانستان ایر فورس مضبوطیږي دومره به طالبان ورسره کمزوري کیږي
ډیره مننه پیر صاحب تاسو موږ ته وخت راکړم
ډیره مننه
اوریدونکو امریکا او روس شام کې د ډزبندۍ لوزنامې لپاره خبرو اترو کې یو واری بیا ناکام شوې دي او په شام کې د یو نه زیات بمی چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 دیش کسان وژل شوې دي په دې حق لا نور تفصيلات د محمد عالمگیر دی رپورٹ کې اورو
د امریکا صدر باراک اوباما او روسی صدر ولادیمیر پوتین په شام کې ځینې ډزبندۍ باندې رسیدو کې ناکامه شوي. خودوانو غاړو اداوي کړي چې په دې موضوع به خبرې اترې جاری ساتي. د جی 20 اقتصادي هیوادونو سرمشریزه غونډې په ترڅ کې د صدر اوباما او د روسی سیال ملاقات کې په دې خبرو هم زور واچول شو چې دا ډزبندۍ اوس ډېره ضروری ده چې د شام جنگ ځپلي اولس امداد وکړي شي. د یو نیم سات ملاقات پس صدر اوباما ویل د حالات ډیر نازک دي او موږ د اختلافاتو د ختمون لوزنامې په اړه هم ګټورې خبرې کړي چې کو دا عملی شو نو بیا به حالات څومره ښه شي او موږ به جوګه شو چې خپل ټول پام دښمن یعنی په دې موقع داعش ته وکړو. خو دلته مسله د اعتبار ده کوم چې نشته او هم دې له عمله دا خبرې ډیرې سختې دي. پرون تمه وه چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او روسي خارجه وزیر سرګی لاورو به هم د ملاقات پس یو خبري غونډه کوي خو دغه شانو نشوا. او روسو خبريالانو سره خپل خبرو کې د امریکا خارجه وزیر ویل روس سره خبرې د یو سو اختلافات له عمله ناکامه شوي. دا ډول خبري خاغلی کیری وړاندې هم کړې وی کله چې امریکا او روس جنیوا کې هم سروځي وړاندې شام ډزبندۍ په اړه سموافقه ته نو رسیدلې. امریکا په شام کې نیغ په نیغه مداخلت نه ډډه کوي او نغ واړي چې د شام په خانه جنگي کې خکیل شي. امریکا دا هم غني چې دا محل مهم کار شام او عراق کې د خود ساخته دولت اسلامي یا داعش مخ نیول دي. خاغلی کیری د صدر اوباما په وینا تیر جولای میاش په منځ کې ماسکو ته هم تللی او غوښتل یې چې د امریکا استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر سر د ماسکو شام مجبوره کړي چې خپل هوایي فوج استعمال پرېږدي او د صدر اسد مخالفینو پر ضد د روس خپل بمباري هم وځنډوي او د ترهګرو پر ضد امریکا سره کاروایانو کې ګډونو کې. روس دریځ لري د شام په معامله کې دوه فریقین دي، یو شامي حکومت بل د دوی مخالف چې چا هم وسته راغسته. خو امریکا دریځ لري په شام کې القاعده پلاوه ترهګر ډلې دولت اسلامي یا داعش او د شام د حکومت مخالف وسلوالو په شمول یو شمېر ډلې محرک دي. روس وایي د دې ډلو ترمنځ توپیر کول د امریکا کار دی او تر څو چې دوی دا نوي سرګن کړي چې شام کې سوک سوک دي او په کومه غاړه دي تر هغې به دوی ټول مخالف افغانی. خبریالانو سره د خبرو وړاندې هم روسی خارجه وزیر سرګی لاوروف نن ویل په شام کې دا ډلې په ګوته کول لویه مسله ده. دا خبرې ترې په داسې حال باندې هم ناکامه شوې چې روس او شامی عسکر د محاصره علی په خار نیولو لپاره ستر فوزی کاروای اراده لري او ویل کېږي دغه د مذاکراتو د ناکامۍ بنیادی سبب دی. علی پوخار د شامی حکومت او د دوی مخالف وسلوالو ترمنز تقسیم دی. بلوری ته شام کې د حکومت ته کنټرول لاندې یو شمیر ځایونو باندې خونړي بریدونه شوي چې پکې په لویه کچه مرګ جوبله مخې ته راغلي. دا بریدونه پرله پسې او زیاتره حکومتي پوستو باندې شوي. د ډومبه اندازو تر مخه د سلويخت پورې کسان دی پیښو کې وجلی شوي او یو شمیر جوبل دي. اولنۍ پیښه د ارزونا په پل تارتس ښار کې رامنځته شوې چې پکې اول موټر بمی بریدو شو او ورپسې ځانمرګي چاودنه وشوه. دا اولنۍ پیښې پس د مړو اوچتولو د جوبلو درملنې لپاره راغونډ کسانو باندې دویم ځانمرګي بریدو شو چې درنه مرګ جوبلې واړوله. بله پیښه د هومس ښار باب تادمور په سیمه کې رامنځته شوې چې پکې یوه فوزي پوسته په نښه شوه. دغه پیښه کې دوه کسان مړه او څلور جوبل یادېږي. د پایتخت دمشق بار هم د السبورا په روډ باندې یو چاودنه شوې خو د مرګ جوبلو اندازه پکې نه لګي. دغه رنګ د کورد ملیشیا په ولکه کې هسکا سیمه باندې په موټر سایکل باندې لګېدلې بم درې کسان وجلي.
او سولاندې کو یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا په دنیا کې د نورو علاقو نه علاوه په ابنای هرمز کې هم په آزادۍ سره د تجارتي سرګرمو د جاري ساتلو په یقیني کولو کې لاس امداد کوي. ابنای هرمز خلیج فارس، خلیج عمان او بحیره عرب سره تړي. د دنیا د تیلو 40% مقدار د ابنای هرمز نه تیریږي. دا د عالمی معیشت لپاره ډیر زیات اهمیت لري. په تازه ورځو کې دغه خلیج کې د ایران سمندري فوج د امریکې په سمندري جنگي جازونو ډېری دړکی کړی دي. د ایران د سمندري فوج دی غیر ذمہوارو حرکتونو امریکې سره سخت فکرمنده ملکړی دي. د امریکې د فوج د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ووټل یو اخباری غونډې ته د حال احوال بیانولو په موقع خبرداري ورکړې ده چې دې قسم حرکتونو نه د خطرناکو حالاتو راپورته کېدو ویره ده. جنرال ووټل زیاته کا چې د پاراونې دا قسم یو واقع په جولای کې په خپلو سترګو هغه وخت لیدلی ده کله چې د امریکې یو ایس ایس نیو اورلینز نومي سمندري جهاز ابنای هرمز کې لنګر غورځولی و. جنرل جوزف زیاته کا چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو سمندري جنگي جهاز چې میزایل پی لګیدلی وو او درې تیز رفتار جنگي کشته د امریکې د جنگي سمندري جهاز گیر چاپیرا د پارونی په انداز کې ګرځېدی. د تیرو سور دراسی مون ګورو چې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب او د ایران د سمندری فوج جنگی جهازونه د غسیمه کې د پارونی کارونه شروع کړی دي. دا قسمه حرکتونه د فکرمندۍ وړ دي او مونږ امید کوو چې د ایران سمندری فوج په خپل پېښورانه انداز کې سلوک راواخلي. جنرال ووټل دا هم وی ایران چې په خلیج کې کم کارونه راخستی دي بل یو ملک هم داسې نه کوي. جنرل ووټل د امریکې د سمندری فوج تعین وکړه چې دوی د ایران د نامناسب حرکتونو په جواب کې د سړی سینې نه کار اخیستی دی او ایران ته ویلي دي چې دوی دې هم خپل پوځونه پوی کړي. جنرل ووټل خپله وینا په دې تجزیه ختمه کړه چې خلیج کې معامله د ایران د مشرانو د خپل واک اختیار او د اثر رسوخ کار کولو له سببه خرابه شوې ده. په دې کې د ایران د خلکو قصور نشته. دا کارونه سیمه کې د غیر محکمتیا را پیدا کولو د پاره د ایران د حکومت د خواهش په نتیجه کې کیږي.